دا مشال لاړیو د تاسو کوربا ګل ایازم د مشال لاړیو په یو بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم. په دې خبرونه کې پښتو ژبې شاعر نقیب احمد فطرت د ژوند او کار په اړه معلومات درکو. نقیب احمد فطرت د شانګلي سیمې د پښتو ژبې داسې شاعر وو چې په ځواني کې په کافي اندازه مشهور وو، خو د عمر په وروستیو شپو ورځو کې هغه عمره مشهور پاتې نه شو. هغه د غزل او نظم لیکلو نه علاوه په نثر کې ډېر کالمونه او مقالې هم لیکلي دي. د شاعرۍ یوه ټولګه د کشمالی په نوم چاپ ده، خو نور شاعري او نثري لیکونه ناچاپ پاتې دي. د نوموړي د ژوند په اړه ځانګړي خبرونه جوړونکي راشد خټک دي.
عامه توګه د ژوند په بیلابیل ساحو کې کارکونکي په ځوانۍ کې ډیر شهرت نه لري، خو د وخت په تیریدو مشهور شي او نوم یې خور شي. خو په ځینو استثنایي حالتونو کې داسې هم کیږي چې بعض کسان په ځوانۍ کې مشهور وي او په پوخ عمر یا د ژوند په آخري ورځو شپو کې له خلکو هیر شي او ګمنام شي. د پښتو ادب په لیکوالانو کې د نورو څو کسانو نه علاوه داسې یو مثال د خوږ ژبې شاعر نقیب احمد فطرت هم دی چې په 20 کلنۍ کې د 20 کلنۍ نه زیات شهرت لرلو. ځینې کره کتونکي د هغه نه د خلکو پام اړول د هغه د سیاسي نظریې بدلولو سره تړي، او ځینې بیا وایي چې د دې وجه د هغه د اوسېدو ځای بدلول دي. په شانګله کې د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې غړي او شاعر زیګر یوسفزی مشال رادیو ته د نقیب احمد فطرت د زیګون زده کړو او د اوسېدو د ځایونو په هکله وویل.
ډیر مننه راشد خټک صاحب، زمتل عمر پوروړې چې تاسو زمونږ د شنګلی فطرت د نړۍ پښتنو بالخصوص د لر او بر افغانانو تر سماعتونو رسوي او د هغوی سره یې معرفي کوي. نقیب احمد فطرت د خیبر پښتونخوا د یوې لرې پرتی ولسوالۍ په یو کلي کوټکی کې د جون په 2 نیټه کال 1945 کې د خدای بخلي ګلفروش کره زیږیدلی و. د عصري زده کړو په ځای دینی زده کړې کړې وې او پیلاتی زده کړي په خپل کلی کې کړي وي، خو وروسته بیا د نور علم د حصول لپاره مردان ته لاړو. د 1955 نه تر 1964 پورې ژوند د شنګلي د غرونو په ځای په سمه یعنی پېښور مردان او بیا وروسته څو میاشتې یا کال په لاهور کې هم تیر کړی دی. خو دغه سفر چې کوم دی نو دا خالي سفر نه وي، د په مختلفو دارالعلومونو او مدرسو کې دورونه کول او خپل د علم پنګه چې کوم دی نو هغه به راغونډوله. دینی علومو د حصول سره سره په صحافتي او ادبي نړۍ کې خدمات هم د قدر وړ دي. عمر یې 28 کاله چې د مردان د اصلاحي ادبي ټولنې ستر سکتر وټاکلی شو. د دغې نه د ادبي پالنې یا لیټرری کمیټمنټ واضح ثبوت په لاس راځي. فطرت صاحب د مردان نه 19 اخبار قیادت کوم چې د چیف ایډیټر مولانا محمد شعیب په مشرۍ کې چاپ کېدو، نو دغه مولانا محمد شعیب سره د مرستیال په حیث هم خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. د دې سره سره پېښور نه پخپریدونکو اخبارونو کې هم د غضب خان په نوم لیکل کول. بیا چې کله یې د علم نه فراغت ترلاسه کړو او خپل کلی ته واپس شو، دا د سوات د ریاست دورو د سوات والی میاګل عبدالحق جانزیب څوک چې ډیر علم دوست او بشر دوست سړی و، هم د هغه په ریاست کې د تدریس شعبې سره منسلک شو چې بیا تر مرګ هم په دغه شعبه کې ډیر په ښه ډول خپل خدمات ورکول.
زیګر یوسفزی د نقیب احمد فطرت د اولادونو په اړه د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه.
بالکل اولادونه شته، او یو ځای چې شبیر احمد نومیږي ډیر ادب ذوق او په ادب مین سړی دی. چونکه فطرت سے پخپل جون د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې سره کله کې اړیکی پاللې او تر مرګ یې ورسره د پد لمن نه و پریخو دي، نو بیا چې کله فطرت سے وفات شو نو د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې چې کوم غړي دي کوم هغه وخت زموارو، نو هغه د خاغلی زوی شبیر احمد د یادې ټولنې سرپرستی اله جوړ کړو. اوس دا ویل بره تګران چې شبیر احمد په خپل دلیک او تخلیق سره تړاو لري هم او کنه، خو څومره چې زه پیژنم نو د ادب سره مینه شته او د خپل پلار ټول ادبي دوستانو سره تر دې دمه اړیکې ټینګې ساتي.
د نقیب احمد فطرت ته چاپ شوو کتابونو په اړه د یو پښتنې په جواب کې زیګر یوسفزی وویل.
جی، د فطرت صاحب یو کتاب چاپ دی چې هغه ورته د کشمالی نامه خوښه کړې وه. دا کتاب په لومړي ځل په 1978 کې چاپ شوی چې وروسته بیا په مارکیټ کې ناویاته شو. او دغه کتاب په دویم ځل د شعیب سنز پبلیشر اینڈ بک سیلرز لخوا د هغې د مالک فضل ربی راهی او د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې د بانی ضیاءالدین یوسفزی په مالی مرسته په 2024 کې چاپ شو. او په دغه کتاب کې د ښاغلي راهی د وینا تر مخه ولس غزلونه و نظمونه او یوه حقیقت اضافه شوی ده. هم دغه نوی چاپ اضافه شده ایډیشن دا وخت په مارکیټ کې شتون لري او د ادب مینوال ورته په اسانه لاسرسي کولی شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې نقیب احمد فطرت ته عمر په وروستیو وختونو کې ولې د خلکو له پامه وغورځېدو، زیګر یوسفزی وویل:
جی راشد خټک صاحب، ستاسو د دې سوال راغون جواب له امکانه بهر دی. د فطرت صاحب د ګمنامه پاتې کېدو په شا یو نه بلکې ګڼ محرکات دي. زه غواړم چې په هغوی کې په یو څو لږه خبره وکړم. وړومبی خو زما په خیال دا دی چې شنګله ولسوالي د پښتونخوا د ایالت ډېره لرې پرته سیمه ده. دلته د حافظ بابا نه پس یو قسمه ادبي جمود خورو. دغه جمود د فطرت صاحب نوخیزه کشمالی مات کړو، خو دا صرف د تخلیق تر حده وه. د فطرت صاحب تخلیقي زیار سره دلته یو قسم ادبی تحریک پیدا شو او ګڼ خلق د ادب مینوال او یا قلمکاران جوړ شو، خو دلته لا تنقیدی فضا نه و جوړه او خلقو صرف تخلیق کل ادب ګڼلو. خو لکه څنګه چې پوهان وایي چې تنقید د ادب یا د تخلیق روح دی، زه فکر کوم چې په شنګله کې د تخلیق سره سمه د تنقید فضا هم جوړه شوې وي، نو شاید نن فطرت داسې ګمنامه نه وي. د تنقید د کمی په وجه د فطرت سه بھاغا رنگ چیڑنه او سپرد تخلیق ته هم هغه ډول پاملرنه نه شو. نو یو خو زما خیال له دغه وجه ده. بل خبره دا و چې فطرت سه عبادتن ملنګ سره او د خودنمایي او شهرت سره بیخی نه لګیدله، نو ادبی پوهانو ته شعر کم رسیدل. نو زما په خیال دغه درست کمخت اصلا یو د فطرت سه د ګمنامه پاتې کېدو سبب هم کېدی شي. بل درې موجه زما خیال له دا ویمه چې میر تقی میر په خپل تذکرہ نکات الشعراء کې د یو غیر معروف شاعر شاه نصیر د فن په ځای د هغه په سترګې خبره کړې وه او ویلي وو چې د هغه سترګه کګه ده یا قچه ده. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه څنګه چې مشرقي نور ادبیات د فن او هنر نه ماورا په ذاتي خوښیو ناخوښیو اډانو، دغسې پښتو ادب هم په تنقیدي توګه ډېر کوټلې نه، بلکې دا ویلی شو چې د اردو نه کم سفر کړی او ذاتي خوښي ناخوښي پکې ډېرې وي، او یا که ووایو چې لا هم دي. نو یو وجه دا هم کېدی شي چونکې ما وویل چې فطرت صاحب ملنګو بینیاز شان انسانو، د تعریف او تحسین طلبګار نه وو، او ښایي چې په وروستیو کې د یو مذهبي ګوند سره هم تړاو لرلو. نو د پوهانو نه نظر انداز پاتې شوی دی او یا پاتې کړی شوی دی، په دې اوس نه پوهیږو. چې خو بهرحال زه دا ګڼم چې فطرت صاحب د معاصر کوم عصر کې چې هغه وخت کړلې کوم د هغه چې کومه زمانه ده، په هغې کې یو جدید شاعر و.
کره کتونکي او لیکوال عطاالله جان مشال رډیو ته وویل چې په شانګله کې د حافظ الپوری نه پس د شاعر په توګه د نقیب احمد فطرت نوم یادېدو.
نقیب احمد فطرت د پخوانی ریاست سوات د شانګلې د سیمې یو ډېر نوموړی شاعر و، او رښتیا خبره دا ده چې د پخوانی ریاست سوات د شانګله پار په سیمه د حافظ الپوری نه پس کچا د یو شاعر په نوم باندې ډېر نوم پیدا کړی و، نو هغه نقیب احمد فطرت صاحب و. حال دا دی چې بیا وروستو ډېر ښه شاعران په شانګله کې پیدا شو، خو د یو وخته پورې بس همدغه دوه نومونه د شانګله پار په پښتو ادب کې یاد و، یو د حافظ الپوری او بل د نقیب احمد فطرت صاحب. نقیب احمد فطرت چې و نو د ځوانۍ صدور په مردان کې تیر کړی و، او هلته د ادبي ټولنو سره فعال کردار یې پاتې شوی و. د هغې وخت د مردان اصلاحي ادبي ټولنې جنرل سیکرتر هم پاتې شوی و، او د غزل د لویو لویو شاعرانو سره یې ناسته پاسته شوی وه. د دې سره سره فطرت صاحب چې ونو دی د مردان نه د وتونکي او ورځني اخبار قیادت د پښتو برخې د مرستیال مدیر په حیث باندې نیم ذمہداري تر سره کړې وي، او دا هغه وخت د پېښور په پښتو اخبارونو کې په بېلابېلو موضوعاتو چې خاص کر پای کې طنز و مزاح او داسې په ادبي موضوعاتو باندې په یو فرضي نوم غضب خان باندې کالمونه هم لیکلي وو. دغه کالمونه چاپ نه دي او هغه وخت کې چاپ شوي دي په اخبارونو کې، خو بیا وروستو په کتابي بڼه باندې مخې ته نه دي راغلي. نو هغه کې د ده زیات کالمونه چې وو هغه داسې په ادبي حوالو باندې او داسې د تنقید په حواله باندې د طنز و مزاح په حواله باندې کالمونه چاپ دي. د هغه په غزل کې هغه پوخواله هغه نزاکتونه هغه ټول خوبه موجود دي کمی چې د مردان د نورو شاعرانو په غزل کې موجود دي. په بنیادی توګه باندې مونږ داسې نشو ویلای چې د فطرت سره د شاعرۍ کم رنگ ډیر زیات واضح دی، ځکه دغه موضوع ډیر خواره واره دي او داسې ده چې هغه په خپل ژوند کې په سیاسي عوالم زه داسې محسوسوم چې وخت په وخت باندې په هغه کې بدلون راغلی دی. د مردان په دور کې داسې ښکاري چې هغه د دغې خپلو قامپالو او بیا د ترقی پسند ملګرو نه متاثر او وروسته بیا چې کلي ته راغلی دی هغه ښي لاس د پارټو د مذهبي ګوندونو نه متاثره شوی دی او بیا په باقاعده توګه د هغه په شاعرۍ کې هغه رنګ ښکاري چې هغه د سور انقلاب په ضد باندې، د لینن په ضد باندې، یا د افغان جهاد په حق کې بلا نظمونه لیکلي دي. نو داسې مونږ د دې تعین نشو کولای چې هغه شاعرۍ کم رنګ چې دی هغه ډېر زیات واضح دی. البته دا خبره ډېره په وسوخ سره کولای شو چې غزل ښه پوخ غزل دی او د بیان انداز یې ډېر زیات ښکلی دی او کم خیالونه چې راوړي دي نو هغې په ډېر ښه انداز باندې شعر کړي دي. دا یو شعر به زه تاسو ته ووایم چې مایوسي مې د پښتون ایمان توهین دی، په راتلو مې د سپرلي محکم یقین دی.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو سوا دمه کو او سندره اورو.
Thank you.
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت په اړه خپل پروګرام ته دوام ورکوو. د نقیب احمد فطرت ملګری شاعر او د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې یو مشر غړي فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت د شانګلې ادبي اتل دی.
راشد خټک صاحب، ستاسو او د مشال رډیو ډیره مننه چې تاسو زمونږ په اتل باندې نن لږه خپل خبرونه کوي، او زمونږ د اتل نقیب احمد فطرت صاحب په حواله باندې تاسو پروګرام کوي او د هغې د کار او زیار نه پښتانه خبروي، نو یو نړۍ مننه. دا خو سپړل ډېر ګران دي چې فطرت صاحب په شعر باندې سړی خبره کوي، د هغې په شخصیت باندې خبره کوي. بهرحال په لنډو ټکو کې زه دا ویلی شم، ملګري به پرې خبره وکړي، خو چې نقیب احمد فطرت چې نقیب احمد نوم یې دی، خدای بخله، وروستو بیا دا تخلص چې دی نقیب احمد فطرت دی، تخلص دی وروستو بیا دی داسې کړی ده چې دی فطرت یوسفزی، او یعنی ادبی نوم تخلص په ادبی نوم کې بدل شو، فطرت یوسفزی شو. فطرت یوسفزی مونږ وایو چې د کوم پای شاعر دی، نو دا خود نقادانو خبره ده چې هغه په خبرو کې. بهرحال زما د معلوماتو تر مخه تر څو چې فطرت صاحب سره نږدې پاتې شوی یم، هغه زمونږ زیاته تلی راغلی دی، خدای بخښلی، یو ځل ته کې تلی یم، هغه ډېر تلی راغلی دی، زه ډېر تلی راغلی یم د هغې خواله زده کړې په والی سره. به زه دا وایم چې فطرت صاحب به ما ته لا دا نه ده معلومه، ښکاره شوې هم نه ده چې په کوم وخت کې چې فطرت صاحب شاعري کړې ده، نه د هغې دور خلک چې دی نو هغه لږ اندیش شمس القمر شاعر، یامن پیر گوهر، ډاکټر اسرار، داسې د دغه مکتب خلک، د دغې خلکو سره فطرت صاحب پاتې شوی دی. خو هغه یوازې پاتې شوی نه دی، بلکې هغه دا مردان نه چې ورته پښتانه د پښتونخوا لک نه وایي مردان ته، د دې مردان نه فطرت صاحب د ځان سره غیږه غیږه کشمالی کشمالی د فطرت صاحب د شعري مجموعې نوم هم دی، نو ځان سره بلا رنگونه راوړي دي. د طالب العلم دورې په مردان کې پېښور لاهور کې تیر شوی دی، او په مردان کې هغه یوازې دا نه ده چې هغه په مدرسه کې وو او هغه د مدرسې زده کړې کولې، بلکې هغه په یو ادبي مدرسه کې هم هلته پاتې شوی دی. نو د دغه خلکو نه هغه ډېره استفاده کړې ده. بلکې زه به دا ووایم راشد خټک صاحب، که چاته معلومات وي نو په دې اړه خیر دی، زما خبره دې رد کړي، خو چې زموږ په علم کې اضافه وشي. زه د فطرت صاحب په اړه دا وایم، د هغې د شعر په حوالے سره چې کله نه فطرت صاحب کتاب چاپ کړی دی، وړومبی ایډیشن وړومبی چاپ چې د کشمالی دی، نو دا په 1908 کې شوی دی. خو د ده د په هغه کتاب کې چې کوم چاپ دی، په هغې کې د هر کلام سره ځای لیکلی شوی دی او سنه تاریخ لیکلی شوی دی. نو هغې کې د یو کال 1908 او داسې 1908 نه چې موږ راواخلو وګورو، نو دی په دې وروستو پاتې سیمه کې په شانګله کې چې نن هم دا په وروستو پاتې سیمو کې موږ د شانګلې ته تورغر خور ویلی شو. دا دوه ضلع داسې دي چې دا وروستو پاتې دي، خو شکر چې په ادبي حوالې سره شانګله وروستو پاتې نه ده. هم د فطرت صاحب هغه برکتونه دي چې له دلته کې خواري دي.
د نقیب احمد فطرت د شاعرۍ د موضوعاتو او اړخونو په هکله شاعر او لیکوال ارشاد خالق مشال رډیو ته وویل.
د فطرت صاحب په شاعرۍ کې د هغوی په کتاب کشمالی کې موږ ته د هغه د شاعرۍ ګڼ موضوعات په نظر باندې راځي او ګڼ اړخونه د هغوی دي. په هغې کې یو څو زه دلته کې ذکر کوم چې د ټولو نړومبی لکه څنګه چې د فطرت صاحب نامه ده نقیب احمد فطرت، نو دغه شانتې هغوی یو خوی او خصلت هم فطرت پسند لرو، نو په دغه وجه باندې د هغوی د شعر یو جوت اړخ چې د هغه فطرت پسندی ده، هغوی ځای په ځای باندې په خپلو شعرونو کې د ګلونو د سپرلي او د فطرت ترنګینو تذکره کړې ده، او دغه شانتې هغوی په یو پوره نظم د سپرلي تر سرلیک لاندې په دغه موضوع باندې لیکلی دی. دا هم د فطرت صاحب د شاعرۍ یو ډېر غالب رنګ دی، او هغوی ځای په ځای باندې د ځپلې طبقې په حمایت کې شعرونه ویلي دي، تر دې پورې چې هغوی یو پوره نظم د مزدور تر عنوان لاندې لیکلی کړی دی او د هغې نه یو دوه شعرونه له تاسو سره شریکوم د نمونې په طور باندې چې ته خبر نه یې خو ای مزدوره خبروم دې ګورئ چې سامراجي نظام د ځان د پاسه ځان نه ګڼي چې ته ذلیل شي دغه دوی ته خپل شباب ښکاري مزدوره ستا وینې دې خلکو ته شراب ښکاري. د دې نه علاوه د فطرت صاحب د شاعرۍ یو ښکاره اړخ د انقلاب تصور دی. د فطرت صاحب په کتاب کشمالی کې ځای په ځای باندې داسې شعرونه راځي چې په هغې کې یوه انقلابي جذبه وي. لکه د مثال په طور دا یو شعر یې مونږ ویلی شو چې هغه چې لرې ښکاري لمر د انقلاب به وي چې هلو ځلو ته د شپې او د سهار ګورم. د فطرت صاحب د انقلابي تصور سره نږدې نږدې د هغوی د شعر یو بل مهم اړخ دی چې هغه مزاحمتي فکر یا مترقي فکر او یا دغه رویه ده چې هغه ځای په ځای باندې ذکر کوي او په دې باندې بلها شعرونه ویلي دي. لکه د مثال په طور دا یو شعر مونږ وړاندې کولی شو چې اوف دنیا د غریب ناروا انتقام دا بېدرده نظام دا د ظلم نظام. د دې ترڅنګ د فطرت صاحب د شاعرۍ دا هم یوه خاصه ده چې هغه د تلمیحاتو ډېر په کثرت سره استعمال کوي او هغه یوازې نه په کثرت سره استعمالوي بلکې فطرت صاحب دا هم د هغوی ځانګړتیا ده چې هغوی هغه تلمیحاتو ته یو نوی رنګ ورکوي. د فطرت صاحب په شعرونو کې مونږ د کوهیتور تلمیح موندلی شو، د سومنات موندلی شو، دغه شانتې د نمرود موندلی شو او یا لکه په دې شعر کې چې هغوی د چنګیز خان د تلمیح څنګه استعمال کړی ده چې بیا زړونه درزیږي او مقتل د مظلومانو ډک سترګې خونخوري دي که لخکر د چنګیز خان وزي. او دغه شان د فطرت صاحب په شاعرۍ کې مونږ ته روماني رنګونه هم ډېر زیات په نظر باندې راځي. او که زه دا ووایم چې د فطرت صاحب تر ټولو غالب رنګ هم دغه دی چې دغه په شاعرۍ باندې تر ټولو زیات خور دی او هغه شاعري زیاته برخه په دې باندې مشتمله ده او د فطرت صاحب دغه رنګ ډېر ښکلی او ډېر شیرین دی. زه د مثال په توګه باندې یو شعر تاسو ته وایم د هغوی د کتاب نه چې د کشمالو موده چې تیره شي او تره نه شي د انتظار لمحې قیامت په لیونو تیریږي. د خدای بخښلي نقیب احمد فطرت صاحب په شعري خوبیانو یا د هغوی په فني ځانګړنو باندې نور هم مزید بحث کېدای شي. مشران شته دی هغوی به خپل نظر هم شریکوي. زه له تاسو نه د فطرت صاحب په دې شعر باندې اجازه اخلم چې د پښتو ناوې ته همزولو ځوانۍ نظر کړلی صرف د فطرت د ژوند تحفه ورته غزل پاتې شو.
شاعر او لیکوال اظهار احمد اظهار مشال رادیو ته وویل چې د نقیب احمد فطرت شاعري د مقدار له پلوه کمه خو په معیار پوره ده.
د فطرت صاحب د شاعرۍ په اړه به دومره قدر ووایم چې یقینا هغه یو ډېر ښه لیکوال و، یو ډېر ښه شاعر و، ځکه چې د نن نه څلور پنځه لسیزې وړاندې چې هغه کوم شعر لیکلی دی، هغه غزل ته کوم رنګونه راوړي دي، کوم خیالات یې راوړي دي، کوم فکرونه یې راوړي دي، یقینا چې په دې دور کې ورته هم سړی ګوته په خوله پاتې شي. د هغه شاعري که په مقدار کې دومره نه ده، البته په معیار کې هغه زر ډېره ښه شاعري ګڼم، ډېره اوچته شاعري ګڼم. خټک صاحب د فطرت صاحب فن او شخصیت مونږ د یو بل نه نشو بیلولی، څنګه چې د هغه فن ښکلی هم دغه شانته کې د هغه شخصیت هم یو ډېر دروند شخصیت و. هغه د انسان او انسانیت د بقا په غم غمجنو، د کرکې او جنگ خلاف و، د امن پلوي و، د محبت پلوي انسان و. د هغه ابتدایي دور ته چې مونږ ګورو نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې هغه په اوله کې خ یادو او فعال و، وروسته بیا ورو ورو هغه د سکرین نه دغه شنیا اوټ شو. نو ماته خو اهمه وجه دا ښکاري چې دغه اولنې ابتدایي دور چې دی هغه په مردان کې تیر شوی دی. مردان کې د قمر رئیس صاحب په صحبت کې تیر شوی دی، د قند رسالی په سوري کې تیر شوی دی. نو دغه محرکاتو چې دغه پن ادبي تحریک ته بی ځلا بخله او وروستو هغه چې کله بیا خپل کلي ته راغی نو دلته خو هغه قسم له ادبي بحثونه ادبي بنډارونه نه، نو دغه شانته کې هغه ورو ورو د سکرین نه ورو ورو اوټ شو.
د مشال رډیو ګرانه اوریدونکو سوا دمکو او سندره اورو.
پختونخوا دزړه ټوټې به جوړو، ټوټې پاتمو چې بزلم بی کتاب ما شومان را بسو بلدی وحشی عذاب ما شومان تبرشل بی وطن بی حساب ما شومان جنت ورتا د خپل وطن پر سیوا جوړو جنت ورتا د خپل وطن پر سیوا جوړو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا د زړه ټوټي بجوړو ټوټي بجوړو دگرانی پختونخوا د زړه ټوټي بجوړو ټوټي بجوړو غم کډپ شات للی تر توري حاضری وی چې هر ورځ اختر وی نوروز وی او میلی وی چې خپل وطن مو باغ او خلګي مو پرې خوږی وی نور نکی نو بس کله کې اراده و جوړو نور نکی نو بس کله کې اراده و جوړو
سندرا تاسو واوریدا. اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو. فضل رحیم لوهار ادعا وکړه چې نقیب احمد فطرت په ټول ملکن ډویژن کې د جدید غزل لومړی شاعر دی.
فطرت سے شعرونو کې چې مون خبره کو د فطرت سے په غزل خبره کو نو فطرت سے د خپل کلامونو سره لکه څنګه چې مو وی هغه تاریخونه درج دي په کشمالی کې نو مونږ ته په دغه دور کې په ټول ملکن ډویژن کې د جدید غزل شاعر د فطرت سے بنبل په نظر ناراضي اوس کوم ملګری پو خلک یو غزمنګا اصلاح کوي نو ډیره خبره ده خو ترسو پوری چې د ملکن ډیویژن کې د جدید غزل په حوالے سره خبره کیږي نو موږ ته بیا د سې شاعر بل په ملکن ډیویژن کې په دغه سنه کې په دغه وخت کې چې په 1918 کې شپېته کې هغه د دې دور غزل لیکلې ده چې نن وته موږ جدید ویل شو د مثال په تور د فطرت صاحب دغه وخت ماته یو دوه شعرونه یاد دي چې مایوسی مې د پښتون ایمان توهین ده پر اتلو مې د سپرلی محکم یقین ده اشنا بیا يهودي زلف را خورې کړې راګیر کړې د زونو فلسطین ده دا د سرګندونه ضرور کول غواړم ځکه د فطرت صاحب نه په خپل اورېدلې دي او دا خبره چې ده نو غواړم چې د پښتو طالب علمان او استادانو د فطرت صاحب د دې که حدیثه وته وایو یا وته خوشبختی وایو د ملکن ډیویژن یا د سوات نو بده بنوي چې د دې نه خبر شي هغه دا چې په سوات کې به د والی سوات په مشرۍ کې جشن سوات کېدو نو هغه کې به دا وي چې د والی صاحب مدح به ویل کېږي او د مشاعره په ختمېدو باندې په اختتام باندې به شاعر ته یو روپۍ اعزازیه دغه مشاعره میلاوي ده. فطرت صاحب وزه طالب علم هم راغلی وم هم دغه مشاعره له لاړم چې دغه قصه روانه ده چې بس څوک ځین د والی صاحب مدح وي او قصیدی وي نو زه لاړم زه سټیج مخ په نوم لیکل او په لیست کې نو زه چې کله وختم نو زه خود دینه ناشنا وم نو ما خپل غزل وی په دې مشاعره کې په جشن سوات په مشاعره کې پړومبي زلتل وم دا غو د مشاهده د ادب نوم خبرو چې دلته خامخه دا ویل لازمی دي نو ما پکې غزل وی هغه غزل وایلو سره ما چې غزل وی را کو شوم نو زما په خوا کې چې څوک ناس مشرانو نو یغه ماته وی چړو کې اته د سیو کوي خپې وباسه کار دی روان کړل یو تا ته چا وی چې دلته کې دا کار کوه غزل وی نو بیا زه تلم نشومالته کې وختل می چې زوزم خو وتره ته ډیره بده خبره خریده ما چې سکیږي بس کیږي
نو زکه ناس پاتې شوم په خپل ځای باندې. نو بیا چې کله مشاعره ختم شو نو سټیج ته یو یو شاعر بلل کېده، واغه له دا مشاعره اعزازیه ورکوله د غروزی. نو یې زمانو واغسته شو، نو زه ډیر پر رپیدلو قدمونو سټیج ته لاړم. چې لاړم نو والی صاحب زاول خواته ونیوم، بیا په ملا منی وټپولم. هغه وخت کې به مشاعرانو ته یو روپۍ ملاوېده، بیا ما ته والی سواد په خپله د یوې روپۍ په ځای باندې 500 روپۍ اعزازیه راکړه، او په راتلو کې بیا په ملا وټپولم. نو زه چې ښکته خوش شوم د سټیج نه، نو بیا ماته هغه ناستو خلکو وی چې مونږ خو یریدو چې تا ته به څه ووایي څه به ونه وایي. او زه ښه شوله دا خبره به یې کوله چې مشرانو راته وی چې دا چیک مونږ ته وښایه چې دا د 100 روپو دی. د روپو خبره نه وه، خو مونږ دا خبره دې له په دې حوالے سره کولای شو راشد خټک صاحب چې په سواد کې د غزل په حوالے سره چې خبره کیږي، نو په سواد کې وړومبی غزل فطرت صاحب په مشاعره کې ویلې ده. دا معلوم تاریخ نه را په دې خو داسې خبره کیږي، اوس د دې نه وړاندې که څو شوي نو مشاعره شوي او پکې غزل ویلې شوي. خو زما خیال دی چې هم دغه و چې ناشنا ښکارېده هغه ناستو شاعرانو ته، ادیبانو شاعرانو ته چې دا دې څه وکړو. مطلب دا شو چې دې نه وړاندې د غزل د مشاعرې کلچر په سواد کې نه و.
اته ولا جان مشال رډیو ته ول چې نقیب احمد فطرت د غزل پشان په نظم لیکلو هم برلاسه وو.
راشد خټک صاحب د نقیب احمد فطرت صاحب بس یو شعري ټولګه چاپ ته د کشمالی په نوم باندې چې په وړمبي ځل باندې په دسمبر 1980 کې، او بیا په دویم ځل باندې په جون 2014 کې چاپ شوی ده. دې کې غزلونه دي او د غزلونو سره سره په دې کې نظمونه هم دي. څنګه چې هغه په غزل لیکلو باندې پوره پوره وبول لرو، دغه رنګ د هغه پابند نظمونه چې دي هغه هم د ډېر ښه معیار نظمونه دي. سم که موضوعات زو سره ډېر زیات د ځینو موضوعاتو سره اختلاف د خپل سیاسي نظر په حواله باندې نه لرم، خو د نظم د لیکلو انداز چې دی هغه ډېر زیات خوندور دی. ځکه چې پابند نظمونه هغه وخت کې رواج او شاعرانو به لیکل، نو دوم په دغه کې ښه پوره هنر لرو او په نظم کې هغه هنر ښکاري کم چې په غزل کې موږ ته په نظر راځي. د نقیب احمد فطرت صاحب په غزل کې د رومان رنگ بیا د نورو رنگونو په حواله باندې ډېر زیات واضح دی. دغه د عشق او د حسن مضامین ډېر په ښه انداز باندې بیان کړي دي. زه غواړم چې دا یو غزل سو شعرونه ستاسو سره شریک کړم، نو اوریدونکو ته به دغه د غزل د انداز ډېر ښه اندازه وشي. نقیب احمد فطرت صاحب په کشمالی کې یو غزل داسې دی چې عقل فکر هوش مې د محفل نه حسینان وړي، پاتې که یو زړه شي دا هم سترګې د جانان وړي. او زړه مې شو دوستانو د مسکا د حادثو نظر، اوښکې مې خبر د ورانېدو د ګلستان ستانوري. مونږ ته یې پرون وی چې مستانو ناروا دي ده، مونږ ته یې پرون وی چې مستانو ناروا دي ده. نن د قبا لاندې پټ جامونه وایزان وړي، او یملګرو خدای د پاره وای چې څه وکم. دا کافر سترګې خو مې نن دین او ایمان وړي، او خدای که په قیامت کې د مظلوم نه ثبوت غواړي نو ستا د لیونۍ به ورله دا سیری ګریوان وړي. او تنده ستا د مینې په پیالې او جام ماتیږي نه، ځکه نن ساقي د میخانه ټوله رندان وړي. او ستا د جدایۍ یادونه ستا د ښکلي مخ ارمان، بیا دغه انعام دی د محفل نه غزل خوان وړي. لوټ شوه د فطرت د ارزوګانو قافله په لار، ټوله خزانه ستا د یادونو قاتلان وړي.
فضل رحیم لوهار وویل چې نقیب احمد فطرت د والی سواد په غوښتنه د استاد په هیڅ کار کول قبول کړی وو.
بیا د دې نه داسې وشواله د دې مشاعرې نه وروسته فطرت صاحب خبره کوله چې زه زما د والی صاحب سره دغه خواهش، د والی صاحب خواهش دا و چې زما سره تعلق جوړ شي. نو بیا چې زه مدرسې ته لاړم، بیا ما ته سوال جواب وکړو چې ته راشه. موږ سره دوه ځای نوکریانې دي، یعنی پوسټونه دي، یو په فارس کې دی او بل په استاذۍ کې دی. اوس ته غوره کړه چې ته پکې کوم اخلي. نو د فطرت صاحب ووی چې ما ورته ووی چې زه به استاذۍ والم، ځکه چې دا زما فیلډ دی. دا دې د فطرت صاحب ادبي خدماتو چې نن شکر دا دی چې هغه کشمالو او خوشبو چې موږ ورته ویلی شو نن په شانګله کې، که مونږ یو چې غزل لیکلی کېږي یا جدید غزل لیکلی کېږي، ډېر غزل لیکلی کېږي، نو د دې په شا باندې زما دا خیال دی چې د فطرت صاحب د کړاو هغه رنګونه دي د کشمالو خوشبویانو کې زمونږ د ملګرو، بلکې تر ډېره ډېره حده پورې، تر لرې لرې پورې د کشمالو هغه دې برکات دي چې دلته کې غزل لیکلی کېږي او پښتانه خوښوي هم.
اتاول جان وویل چې د نقیب احمد فطرت غزل او نظم دواړه رواني او په صدوالي کې ډېره ښکلا لري.
دغه رنگ دغه پابند نظمونه جدی نو پاغه کې سخو ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې دغه په افغان جهاد باندې یا د ترقی پسندۍ پر ضد باندې او دغه مفکوره پر ضد باندې خو ځینې نظمونه هغه داسې دي چې هغه ډېر شاهکار نظمونه دي، لکه د یو شاعر او لیونی په هدیره دا نظم په شپږ اتیا کې هغوی د پیزر پورۍ په مزار په یوه مشاعره کې ویلی دی. ډېر خوندور نظم دی، که تاسو غواړئ زه به د هغې یو بند وستاسو سره شریک کړم. تاسو به د فطرت صاحب د نظم کلو اندازو پډاګه شي. دغه نظم داسې دی چې دلته بشمار بوګنې دلی شان خیالونه و ده، دلته سډيري حادثه او ارمانونه و ده، سلر زی دلی احساسات، سلر زی دلی افکار، سار زوګانی و دي، صد وخت دردونه و ده، یو مستی و ده، دا د دریاب شړنګ و ده، دلته شاعر و ده، دلته یو ملنګ و ده، دلته زما د دنګو غرونو د بادشاه مدفن ده، دلته زما پښتو غیرت او زما روح او تن ده، دلته زما د یوسفزی حسن عظمت و ده، دلته زما د پښتني فضا سمسور چمن ده، دلته و ده مې د پښتو د لوی رومي خوبونه، دلته فکرونه د سادي او د جامع خیالونه. راشد خټک صاحب، په مجموعي توګه موږ دا ویلی شو چې نقیب احمد فطرت صاحب د خپل دور یو ډېر ښه شاعر دی. هغه د شعر پر موز او په دغه حوالو باندې ډېره پوهه لري، د بیان انداز ډېر زیات ښکلی دی، ساده کلیوال او داسې هیڅ مشکلات نه لري، یو عجیبه سادګي او رواني شعر لري. نو بس که د مفکورې نه علاوه موږ د هغه د شاعرانه حیثیت تعین کوو، نو یقینا چې د سوات په شاعرانو کې یا د پښتو د غزل او د نظم په شاعرانو کې نقیب احمد فطرت صاحب یو جوت مقام لري، او تر ډېره به د هغه د شعر په برکت باندې د هغه نوم ژوندی وي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، سوا دمکو او سندره اورو.
دا ژوند زمون تیریږي په دنیا خاور خزلې چې داولې 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 بلو بلو لاړو دا سلا فون مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جون زمون تیریږي په دنیا خاور خزلې چې داولې 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 بلو بلو لاړو دا سلا فون مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا کی خخی گو خلق و سی پاسمان خیری شکا ہر سمرا پدو آیا دوزان اول حجت رواو اس محتاج د جہان دخورو دخزل و شان فراتیو پڑیران دخورو دخزل و شان فراتیو پڑیران نتیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑ لے چ داولے 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 حکمت دن ہی سوا مونگا وہ گڑ لس پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا شود جوان دم پسو دو زیان تیار کوئی کی اسو نا خبر چند خان تاریخ رات پا پانا پانا وائی فاتحان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان محکوم ددا سکوم یو چی خورا کری پا ناولی چی داولی 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 زمون هرا خبرا نغوسیگی بیٹو پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا
رسول باندی مانر محکم منزنو پنفلنو یودش پہ رزے اڑم رکات بپکے پاتے ران نشی پکسم پہجو پرو جیو لیو بلا مقدم پہجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیاہم دغمش پی مپخا دے نشو بدلی چی داولی 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 دجون پہر ڈگر کی ورور دورو کبھی کرکان دازکا 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 دازکا
سندرا تاسو واوریدا اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو فضل رحیم لوهار مشال رادیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت په اخیری عمر کې لګ نه هلی شوی وو
البته یو خبره ضرور کول غواړم چې فطرت سه بو د 1900 نه پدی خوا پدی پنځه درش کال یا سلور درش کال شپږ درش کال هر عمر چې پدی عمر کې هغه ډیر مایوس شوی دی د ادبی دنیا نه ځکه چې پدی عمر کې هغه د وسط د هغه کوم کشمالی چاپ شو زیادین یوسف زی پاک د الله پاک خاله و آباد لري هغه په مرسته باندې د هغه کشمالی د میډیشن چاپ شو پدی ایڈیشن کې صرف سلور سلور سلیخ مخونه چې دی نو هغه فطرت سه به تخلیق هم ټول د منظوم تخلیق نصر هغه نه لیکه سوا د مقالونه او چې کله په هغه کې په مردان کې نو هله لیکلي د اخبارونو کې او اخبارونو کې به لیکل کولو دلته بیا په نصر کار نه دی کړی نو دا هغه ټول تخلیق چې پاتې شوی دی په 15 کالو کې نو هغه څلور څلیخ مخونه دي چې اضافه سره په کشمالی کې چاپ دي
د نقیب احمد فطرت ته سیاسي نظمونو په اړه د یو پښتنې په جواب کې عطا الله جان مشال رادیو ته ویل
راشد خټک صاحب ما مخکې ذکر وکړو چې په ورستي وخت کې یا د خپل ژوند په دویم پړاو کې فطرت صاحب بیا داسې د خلاف د مذهبي ګوندونو د جماعت اسلامي سره د هغه اپلیشن نو دغه د هغو د مفکوره هم هغه مخ په وړاندې په خپله شاعرۍ کې وړلې ده لکه په خپل کتاب کشمالی کې هغه د افغان مجاهد په نوم باندې یو پابند نظم لیکلی دی چې داسې د مربع نظم په شکل کې دی د الهاد تورو تیارو کې د آزاد ژوند مشالونه دا زما غازیان ملګري دا زما د سر ګلونه ننګیالي زما د قام دي ننګیالي زما د دین دي خپل کورونه یې پرېښو دي سور سامراج ته دیوالونه زما سر ترې قربان شه آزادی د دوی منزل دی که غازی د فلسطین دی مجاهد که د کابل دی او بیخي دغه رنګ په یو بل نظم زما ملګرو کې هم د دغې مفکورې یو قسم تبلیغ کوي نقیب احمد فطرت صاحب نو زه به دا یو به تاسو ته ووایم چې د ماښام ګریوان تار تار کوي سپین سهار ترېنه بهر کوي د لینن پر کټ ته کډه د خپل ملک نه ور په سر کوي امامان د قافلو شي په قامونو کې خواره شي د اسلام د لوړ پیغام نه د اوده ځوانان خبر کوي دا نغمه د عشق او مینې دا آواز د قوت دی ای زما ملګرو دا پښتو ده او دا پت دی
د نقیب احمد فطرت د شخصیت په هکله فضل رحیم لوهار مشال رادیو ته وویل
فطرت صاحب په شخصیت په حواله تاسو خبره وکړه نو دغه دغه یو کتاب لوستل دي تاسو ته فطرت صاحب شخصیت ځان له کتاب دی هغه شفیق پلار مخلص دوست هغه د خپل الواد لپاره ډیر څه کړی دي بلکې دغه کا شرزه چې شبیر دغه سره د پلار او د زوی تعلق په ځای باندې د دوستانه تعلق بیا دغه بل ځای سجاد اوس هم شکر دی په د فطرت صاحب د انسانیت رنگونه د هغه په الواد باندې اوس هم خورې دي چې هغه د خپل هغه دواړه سجاد او شبیر دا دواړه چې فطرت صاحب زامنو نو دای د خپل د پلار د ملګرو دومره احترام کوي چې سړی ته د فطرت صاحب هغه کمې ډېر نه محسوسېږي د فطرت صاحب هغه ځای چې دی نو هغه شړ نه شو چې فطرت صاحب لاړو د هغوی د دوستانو د هغه فطرت صاحب د ملګرو د تللو تلو راتلو ځای ورک دی نو داسې هم نه ده د هغه بچي چې دی نو هغه د خپل د پلار د ملګرو سره هغه تعلق لري کوم چې سره فطرت صاحب په خپل ژوند کې لرو زه خو ډېر کشر یم د هغه د زامنو په عمر کې یم خو موږ سره ذاتي چې د هغه کوم تګ را تک شوی دی تر اوسه پورې مینه را کړې ده موږ یې دومره ډاډ کړي یو چې موږ وایو چې فطرت صاحب موږ له حوصله را کړې ده موږ دا ډېر په ډاډ ویلې شو چې فطرت صاحب موږ له ډاډ را کړې ده موږ له حوصله را کړې ده نستړې خوځونکو مبارز فطرت صاحب هغه په ادبي حواله سره مو سیاسي حواله سره مو چې هغه یو لوی مبارز ورته مونږ خپل وایو، مونږ ته خپل اتل وایو، هر څه چې ورته وایو دا په کم دي. نو فطرت صاحب د الله پاک وبخي د خپل خاورو سره خدای بخله، فطرت صاحب پوهېده چې روري څه ته وایي، دوستی څه ته وایي، او دا پاللې کېږي څنګه. زما خیال دی په دې حوالے سره د فطرت صاحب ژوند چې دی نو هغه ډېر خور ور دی، او داغه د ژوند او په ژوند کې داغه د عام خلکو سره د تعلق رنگونه شې دي، نو هغه پیکه نه دی پاتې شوی. د فطرت صاحب د انسانیت هغه منه خبره کول، د فطرت صاحب په ژوند باندې خبره کول، نه غنم چې زبر دغه حق ادا کم چې فطرت صاحب څوک او څنګه سړی او څنګه شاعر او هغه هر چا منلی دا.
د نقیب احمد فطرت زوی شبیر احمد د هغه د خویونو شخصیت او ناچاپه شاعرۍ په حق له مشال رډیو ته ویل.
جی دا بابا یو کتاب 1987 کې پرنټ شو، هغه بیا ختم شو او سکل مونږ بیا پرنټ کړ دے. نور داسې شاعری مشته چې هغه محفوظ پرته ده، خو سکل چې کوم کتاب مونږ پرنټ کو لاګي زوړ کشمالی او نوی کشمالی د دې ترتیب او تدوین بابا پخپله کړ او څه مونږ پرنټ کو، په دې کې نوی حساب شامل ده. جی او نورم بلا شاید شي مواد مونږ سرشته چې هغه پرنټ نه دي. جی نصر نه راځ چاپ او صحیح سایز مونږ سره محفوظ ده. بابا ډېر لوی د قدر خاونو، مونږ سره داسې رویه نه ولا کده پلار، زما سره خصوصي په منو کې داسې رویه وه لکه د یو مرګري، او زموږ استاد هم یو انتهایي مشفق ډېر ښه او رښتونی سړی و، داسې په معاشره کې وم. او ذکر خو دلته کې ځکه په دې وجه نه کېده چې شانګله یو انتهایي پسمانده په تعلیمي لحاظ سره او په قابلیت په لحاظ سره، د لیاقت په لحاظ سره ډېر وروستو وه، اوس هم وروستو ده. راشد صاحب په تاسو تو خیالي نو اوس د لشل کال وشو چې د لوهار صاحب دل شانتي، حجاجي صاحب دل شانتي، او د همدرد صاحب دل شانتي شاعران راووتل. خدا کشرانو بابا په وخت کې داسې هوښیار قابلانه تکړه کسان نه وو، دلته کې د هغه چې قدر نه وو نو هم په دې وجه نه وو. او لکه بابا یو شعر دی کنه، په فطرت خپل کلی ناشنا لګي، څوک نه پېژني، مخونه ټول کاږه واږه دي چې کوم سر ته ګوري. نو هغه تم د دې خبرې احساس و چې دا خلک چې دوی سره داسې خلکو قدر نشته. بل شی دی فطرت سکون پکې د زړه چې مومي، چم د جانان له خپله کوره ښه دی. نو داسې معلومېده چې بابا دلته خوشحاله نه او نه وو، په دې خبره نه وو خوشحاله. او بهر څومکې د هغه قدر عزت ډېر زیات و، له هغې مین وجه دا وجي چې بهر ډېر لوی لوی خلکو، ډېر مشران بابا مزوري، او په هر ځای کې وجي، په ملک کې وو، د ملک نه بهر وو، په بره پختونخوا کې او په کوزه پختونخوا کې د بابا مینوال چې ډېر زیات و، رابطې به کې دی خلک به دلته کې راتلل. او دې وجه بهر بابا قدر ډېر و، د دې وجه د بابا دغه چې دلته کې او ذکر چې نه کېده نو مین وجه هم دغه وه چې دغه خلکو سره رابطې رو رو کټ کېدي، او څه غمونه تکلیفونه مصیبتونه هم په بابا راغلي وو، له هغې وجه بیا بابا به داسې ډېر تعلق نه ساتو بهر. او لکه بابا یو شعر دی وي، ستا د فطرت ځواني شوه داسې تېره څنګه چې موده د کشمالو تېره شوه.
د مشال رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دی پخپله هم شاعري کوي کنه، شبیر احمد وویل
هو ما ډېر لیکلي کړي جی، هو بابا ته مې هم نه خودلي، او د دې ذکر ما ضیاءالدین یوسفزی ته کړی و په 1997 کې. نو هغه بیا ما ته ویته زما خواله زه راځه هفته کې دوه ځلې راځه، زه ما هلته کې سبق وینځه هغه ته نږدې وم، نو ما چې زه پکې ستاسو رهنمایي واخلم. خو بیا داسې سهارات راغله چې ما چې څه هم لیکلي وو هغه ما ټول بیا وسېزل، او د هغې نه په دې خو ما بیا لیکل نه دي کړي. شوق مې کېږي چې ولیکم، بس دعا راته کوي، او د بابا په شان لیکلي مونږ نشو کولی. جی
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو، سوا دمکو او سندره اورو.
ਸਾਰੇ نشوی درمان زری زری زرمی درتا نشوی درمان زری زری زرمی یہ ماتا ون پسان زری زری زرمی یہ ماتا ون پسان زری زری زرمی زری زری زرمی زری زری زرمی
اندرا تاسو اوریدا اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو. د نقیب احمد فطرت ته ګمنام پاته کېدو پاړه فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته ویل.
فطرت صاحب په حواله سره د غیو ملګری خبره کوله چې د کله جمعات تلاړ نو ده داسې شو چې د بیا نه دی راوته. مطلب یې دا چې د کله د نېشنل پارټی نه د پښتنو د قومي ګوند نه چې کله د جمعات اسلامي تلاړو نو د بیا د بی تورم د شو چې لګ پس شو او د دې په شا خو زما خیال دا نه دی چې نظریاتي وجب وي چې فطرت سره پس کو دا هم نه دا غین اوسته چې ماغه شیرونه لیکل دین واغې کې باقی دا خپل رنگ دی او هغه رنگ متاثر شوی د فطرت سره د شیرونو نه دی په هغه سره په نظریه د بدلولو سره هغه رنگ د شیر رنگ نه دی متاثر شوی. بهر حال دا چې فطرت سره وو خلکو یادو نو بشکه چې یاد کړی دی خو په دې کې چې نه یادو او رستو رستو کې نو داغه کې داغه په شمنې دا و چې فطرت سبو لکه چې نن څنګه کیږي یا مونږ ته اشاره وکړو هغه دا چې فطرت سب د سینې د غختل جزې دی یو پروګرام لاله شمازه دي چې سره مرکه وکما دا د فطرت سب فطرت نه وو چې خامخ دي زو کله زما زشته او کنيشته خو چې زه دي دغه محفل کې غړونو کما فطرت سبو خپل عزت پخپل کړی دی یعنی خلکو لسم عزت کړی دی نو ټیک خبره ده کړی دی خو فطرت سب د خلکو نه زیات خپل عزت پخپل ساتل دی هغه داسې نه دی ګرځېدل لکه چې هغه زه کتل دی او تل دی نو ما وته یو ورځ داسې کوم سوال دی دا سوال ته ما وکړ ما ورته دا خو ډیره ګرانه ده فطرت سب ځکه چې دومره کار تاسو کړی دی او مونږ دا ولرو چې تاسو په ملکن ډیویژن کې د جدید غزل شاعر یا شاعر یا دا وخو دا کې تاسو په محفلونو کې نه او نه ځای وته نو دا خو بد تاسو په حیثیت باندې شخصیت باندې دا به تاسو رکاوی طرف ته وړي نو اگر ته وی چې رښتیا خبره ده چې بالکل مزه نه غواړي چې زه په ادبي محفلونو کې شریک شم خو ته زورور سړی بس خلاریږي نو هغه زما خیال دی چې ما کله ورته ما ورته سوال جواب کړی دی ما به تکلک سوال جواب وکړو چې زه په انتظار کوم په دې محفل کې نو یو شپږ ته محفلونو لمن راوستلې دي شنگلی ملګرو فطرت صاحب ته احترام لرل دی کې شک نشته دا نه دا چې فطرت صاحب قدر نه دی شوی یا فطرت صاحب روح د مونږ ته دا شعر وایي چې قدر نشته د حافظ پالپورې کې یا د مونږ ته زموږ ضمیر دا شعر وایي داسې نه دا د فطرت صاحب قدر شوی دی او ملګری خواله تلی راغلی دی فطرت صاحب قدرول دی البته دا چې څنګه پکار ونو هغه قدرونه هغه سي قدر د فطرت صاحب په شانل کې بالکل نه شوی دا غي مجرمان مو ټول یو زمونږ حافظ حافظ الپوره پښتو د بیټولنه او زمونږ هغه د بی ملګری چې هغه په خپل شاعران نه دی او زمونږ سره ناس پاس دی زو غنم چې مو مجرمان یو چې دا فطرت صاحب او جون مونږه فطرت صاحب نه دی نازولې خدا دا چې بې قدری ولوم مونږ نه دا کړې مناسب
دومره کړی دا چې څومره چې موږ د ملګرو نه کېدای شو او څومره مینه ورکولې شو نو ورکړی د خود فطرت صاحب ته دومره مینه ورکول پکارو چې هغه ډیره وي نو هغه ډیره مینه ورکول کې مونږ پاتې راغلی یو مونږ خپل ضمیر ته هم ملامت یو مونږ د فطرت صاحب روح ته هم ملامت یو او مونږ یو قامی شاعر ته مونږ ته خپل قامی شاعر وایو هر څوک دا سم نه راځي مونږ ورته پلیو د هغه روح ته هم پلیو ملامت یو ورته دا هغه قدر چې څنګه پکار واغس نه دی شوی خو بے قدری هم نه دی شوی او خدای دې وکړي چې د فطرت صاحب د مرګ نه وروسته هم فطرت صاحب نازولې کیږي ځکه چې شاعر همري نه تاسو ته پته ده فطرت صاحب وسم زمونږ په فکرونو کې ژوند دی د پښتنو په فکرونو کې ژوند دی او ژوندۍ خلک هر کله نازولې کیږي نو موږ به کوشش کوو چې دغه ګیله که د فطرت صاحب روح رانه کوي نو ان شاء الله دغه نه مخکې مخکې دغه نه وړاندې موږ دغه ګیله ختم
نکی بحمد فطرت په جولای د میاشتې په اومه نیټه په کال 2000 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کوټکی کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم راسره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې مونډلې شي. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
کبھی خوب بستے زمان خوخ دے